السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې هیواد له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. پزشکیان پرون د تهران د خبرو اترو په څنډه کې له متقی سره ولیدل. د ایران خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ویلي تهران لیواله دی چې د ستونزو د حل لپاره د تفاهم په فضا کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي او له افغانانو سره مرسته د دینی او عقیدایي اصولو له مخې خپله دنده بولي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی او پزشکیان د دوه اړخیزو اړیکو او په ایران کې د دیره افغان کډوالو په اړه خبرې کړي دي. متقی له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په کتنه کې هم له ایرانه د افغان کډوالو د تدریجي وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې FBR د افغانستان پر ترانزیتی تجارتی مالونو تعرفه 10% لوړه کړې ده. د پاکستانی رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې FBR په یو تازه مکتوب کې ویلي دي چې دا اضافي تعرفه د کرنیزو ماشینونو، جرثقیلونو، الکترونیکي وسایلو او بایلرونو په ګډون د افغانستان د لسګونه تجارتی مالونو پر هغو کټګوریو لګول شوي دي چې پخوا ترې معاف وو. د افغان سوداګرو ترانزیتي مالونه د پاکستان له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته انتقالیږي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې کار هدف پاکستان ته د تجارتي مالونو د قاچاق مخنیوی دی. په نورستان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نورستان د امنیت قمندانۍ ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې دا پیښه پرون په میردیش نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ موټر سیند ته ولوېده. د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه رعایت او د سړکونو خرابي هغه عمده عوامل دي چې په افغانستان کې اکثرا د ترافیکي پیښو سبب کیږي. اسرائیل اعلان کړی چې له دریو میاشتو کلابندۍ وروسته به د غزې تړانګې ته په لږه اندازه بشري مرستې ورپرېږدي. له دې څو ورځې مخکې د غذایي امنیت کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې غزې ته د خوړو پر پرېښودو بندیز به یو بشري ناورین رامنځته کړي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې په غزه کې د لوږې بحران به په دې سیمه کې د اسرائیلو نوي پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي، نو ځکه د هغه کابینې د دې تړانګې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکو ته په محدوده کچه د اساسي خوراکي موادو پرېښودل تایید کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې اسرائیل به مرستې کله او څنګه غزې ته پرېږدي او د پوځ هغې څانګې چې دا چاره سنبالوي هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. اسرائیلو د مرستندویو ټولنو له اعتراضونو سره سره د غزې لپاره د مرستو یو ځانګړی رژیم په پام کې نیولی او نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیل باید دا یقیني کړي چې دا مرستې د وسلوالو لاسته نه ورځي. اسرائیلو د مارچ په 2 نیټه غزې ته پر بشري مرستو بندیز ولګاوه. او د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته شوی دی چې هډوکو ته رسیدلی دی. د بایدن دفتر پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې د پروستات سرطان د جمعې په ورځ د هغه د باولو له معاینې وروسته تشخیص شو. د بیان له مخې 82 کلن بایدن او کورنۍ اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټروت ټولنیزه شبکه په یو بیان کې ویلي دي چې دای او میرمن یې میلانیا د بایدن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اوریدو خوشینه شول. ترامپ زیاتوي چې د بایدن میرمنې جیل او نورې کورنۍ ته یې نیکی هیلې وړاندې کوي او د بایدن لپاره سمدستي روغتیا غواړي. بایدن له 2021 کال څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلام سلام نو وخت مو بخیر. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلاست. نن په خبرونه کې سرخکان یا شری ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې شری ناروغي څه ده، علائم څه دي، څنګه مخنیوي کېدلی شي، نن به په دې یو ساعت خبرونه کې پر همدغه موضوع باندې له خپلو درنو میلمنو سره پرې بحث وکړو او تاسو ته به دا واضح کړو چې شری ناروغي څه ده او څنګه ممکن کېدلی شي چې مخنیوي وکړو او په افغانستان کې دغه ناروغي له منځه لاړ شي. په خبرونه کې به سره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده، د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کوین زفای، ترڅنګ د داخله ناروغیو ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمدزی سره په خبرونه کې وي او پر همدې موضوع به پرې غږیږو. له تاسو ټولو اوریدونکو سره هم غوښتنه کوي چې که ستاسو ماشومان په شیر ناروغي باندې اخته شوي یا تاسو په دې تړاو باندې کوم پوښتنه لرئ، کولی شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکه واخلئ او خپله پوښتنه موږ سره مطرح کړئ. اوس موضوع د خبرونه په دې برخه کې موږ سره ډاکټر صاحب قایزاده وصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت په خیر. کراته وي چې شیر ناروغي څه ده او څنګه خبريږي؟
ډیره مننه. زه هم په خپلوار سره احمد زی صاحب تاسو او د ازادي رادیو په تحقیق هم کران ته اوریدونکو ته سلامونه نیکه اله. اور کچری مونږ راشو سرخکان یا د شری ناروغي. شری ناروغي په خپل یو شدیده ناروغي ده او یو اندفاعي ناروغي ده او د ټوپولیت د دوري چې تقریبا په ټول جهان کې دغه ناروغي تقریبا 350,000 کسان د کال 35 دراسه ورکړي او په کوم هیوادونه کې هغه هیوادونه چې هغه مخ پر ودی دي اج کوم هیوادونه مخ پر ودی نه دي لکه افغانستان کې دلته خو د دې تعداد د مرګو میچل ډیر زیات دي. دغه ناروغي په خپل د یو وایرس په واسطه منځ راځي چې دغه وایرس د آر ان ا وایرس دی او دغه وایرس د پارا میکزو وایرس د فامیل پورې اړه لري. ټول دغه ناروغي یو ساري ناروغي او اندفاعي ناروغي ده. نو معمولا دغه درې صفحې لري چې یو صفحه د نزلوي ده او یو صفحه اندفاعي او اخرنۍ صفحه د نقاهت ده یا بیرته دوباره جوړېدل دي. معمولا دغه وایروسي ناروغي ډیره زیاته چې موږ کله وایوس اریدا هغه په دې خاطر دا چې کله دغه وایرس یو ماشوم وجود ته داخل شو نو دا د دې په وجود کې په دیو لنډ مودې لپاره دا په انفي او بلعومي افرازاتو کې یعنی د خلې په قطراتو او په دې ځینی کې او همدارنګ په وینه او ادرار کې هم موجود وي. او کله چې دغه ماشوم توخیږي او یا پرنجي کوي نو د پرنجي سره دغه افرازات د خلې نه وځي او کده شي په دغه کوټه کې یو بل ماشوم وی هغه ته مستقیم اندغه کیږي انتقالیږي یا هم کچيري ویناسو په دې ما اوتاق کې یا په دې کوټه کې بل ماشوم نه وي خدای دغه ماشوم په دې کوټه کې اوپرنجي دو یا اوټو خې دو دغه افرازات په قالینه باندې یا په میز باندې یا د کړکۍ په ساحو باندې دلته پری وتا نو دغه ودی کې هغه وایرس موجود دی او دغه وایرس د کوټې د حرارت درجه چې تقریبا سرور دي حرارت د کوټې درجه حرارت باندې تقریبا تلور د ستاتو د پاره د ژوندې پات کیږي. اوس بل ماشوم راځي په دغه کوټه کې لوبي کوي په دغه زبانی لاس وهلو او بیا دغه لاس د خپل پوز ته یوړو او یا هم خپل خپل ته یوړو نو هغه نه انتقال شو. نو په همدې خاطر دا چې دغه وایرس دې په اوتاق کې د زیات وخت پر ژوندې پات کیږي نو نور ماشومان او بل مستقیم تماس واسطه د ټوکیو پنځي په واسطه تلور زی مخ کې د اندفاعات یا دغه دانه کوي دراوتو نه مخ کې او 15 ورسته یعنی پرې معنا لا دانی پیراوتی نه دي. اغه لمړی صفه کې دا چې شدیده ته بده په دغه وخت دا ډیر زیات ساري وي او بیا په دانی راووتلې د دانو نه ورسته 15 نور هم دغه فوق له د ساري وي او نور هم دې کبل چې دغه ناروغي ډیر زیاته خبريږي. دا چون په د کال په ټول موسمونه کې چې دغه ساري ناروغي منځ پر راځي او خصوصا د جمی او د مختلفو موسم کې د دې واقع ډیر وي خو د دوبي موسم کې هم وي او د منی په موسم کې هم وي. په دغه اوس چې د دوبي موسم دی په دې وخت هم چې واقعیت شته دی داسې نه دی چې نشته بلکې د کال په ټول موسمونه کې دغه مرض کې معمولا او چې ټول واکسینونه دي واکسینونه تطبیقیږي او یا هم چې د اسنمیږي شرایط د پخوانه فرق کړی دی. نو پخوا به دغه مرض چې اپیدمیکو یعنی په دې معنی چې هر 2 یا 3 وروسته د دې به یو مکمل یو اپیدمی راتله او ټول مملکت به رانیولو. اما اوسې واقعیت اندمیک دی. اندمیک په دې معنی چې په یو خاصه مشخص ساحه کې په یو خاص خلکو کې چې دی دغه منځ راتلی شي. خو په دغه ماشومان چې کله موږ یادوو چې فوق العاده دوی ته حساس دي د 5 قط ماشومان دا ډېر زیات پېښته کیږي. خو هغه ماشومان چې عمرونه د 1 نه کته دي لکه شپږ میاشتې 8 میاشتې 8 میاشتې 2 میاشتې دغه عمرونه کې ډېر زیات نه اخته کیږي. دغه علت دا دی چې دغه مور چې کومه ده کېدی شي پخوا د مور پورکوټیوالي دغه وایرس یا دغه میزل مرض یې تیر کړی وي، نو چې کله هغه مرض یې ونیولو نو د دې په مقابل کې هغه انټیجن داخل شو، هغې په مقابل کې انټیباډي جوړه شوه، نو که بیا دوباره هغه داخلیږي نو هغه وخت د منځه وباسي. یا هم دا مور کېدی شي واکسین شوي وي، نو پینا ان دغه انټیباډي ګانې د مور د پلاسینټا د لارې چې هغه جنین ته یا هغه بطن کې چې دننه ماشوم لویږي هغې ته انتقالیږي. نو تر نهو میاشتو پورې اکثر ماشومان زمونږ چې دی هغه د میزل یا د شری د ناروغۍ څخه چې دی معاف دي، یعنی دوی نه نیسي. خو داسې نه ده چې بالکل یې نه نیسي، کېدی شي وی نیسي، خو زیات ماشومان چې دی دا ډېر نه نیسي. نو په دې اساس مونږ ویلی شو چې دغه یو فوق العاده ساري اندفاعي او شدید ناروغۍ د فولیت د دورې ده.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، به هم خبرونه کې وصل پاتې شو. ډاکټر صاحب په صفه تاسو هم خرغله سوې خبرونه ته، که تاسو راته وي چې وړاندې ډاکټر صاحب ورته اشاره درلودله چې شری د ماشوم په بدن باندې سری دانه کوي راوځي، خو زیاتره کورنۍ یا میندې دي چې هغوی تشخیص په وخت کې لږ څه ځنډ کوي. د شری د تشخیص په وخت کې څومره ځنډ رامنځته کېږي د ماشوم نور مغمره په دغه مرض کې ځورولی شي یا ورته ډېر زیات سختوي دغه پروسه؟ خپل د شری د شناخت برخه کې کورنۍ څومره پوهیږي کنه دا باید کله چې دغه دانګه کاني د ماشوم پر بدن باندې راوخیږي کورنۍ درسن ډاکټر ته بتلړ شي؟
دا تر وړاندې تاسو یو ګرانو اوریدونکو ترمن منو ته سره مونږه احترامات وړاندې کوم. بعد لږ ساسې سوال په جواب کې، شری یا چچک یو مرګونی او خطرناک ناروغي ده چې ابتدایي اراضي تبا، دردونه، خستګي، کسالات او په زمن کې په مرور زمان باندې د مختلفه د انسان د بدن په مختلفو برخو کې، په مخ باندې او د صدر په برخه کې او د خېټه په برخه کې دانه کېره وزي. دغه دانه کې اکثر نو واخه کورنۍ چې هغه ډېر متوجه نه وي او یا هم د دې ماشومانو په قبال کې توجه نه کوي او زری تشخیص نه کوي، ورته یو صحیح مرکز ته انتقال وي، نو دا ډېره خطرناک او مرګونی واقع کېدلی شي. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، کله چې شیره د انسان بدن باندې یا د تنفسي تقشعاتو نه یا هم د خولې له لارې تنفسي مجرا له لارې د انسان بدن ته مداخله وکړي، نو په هغه صورت کې که چېرته زر تر زره مخنیوی ورته ونیشي یا وقایه ورته صورت ونیسي او یا هم یو صحیح مرکز ته مراجعه ونیشي، نو په هغه صورت کې دا د انسان مفید باندې تاثیرات کوي او انسان مفید د تاثیر لاندې نیسي او هغه انټیباډیان چې دغه امراضو مقابل کې تولیدیږي او یا هم د خپل د انسان مفید دغه مرض سره ناشنا اوسي او یا هم واکسین قبل لاندې ماشوم ته نوي شوی، نو په همدغه صورت کې په دې باندې نور هم د انسان د ماشوم په بدن باندې سرایت کوي او د هغې په صورت کې که چېرته زر تر زره درملنه او یا هم وقایه ونیشي او تشخیص یې ونیشي، نو دا هم ماشوم ته مرګونی واقع کېدلی شي.
ډاکټر صاحب پر دې باندې به هم وغږیږو چې واکسین یا تر څنګ یې د مخنیوي لارې څه دي. د خبرونو پروسې کې په مورد باندې به بحث وکړو. یو مسله چې تاسو خپله د شری په تړاو باندې ورته اشاره درلودله، دوی په ډولونو باندې وغږیږو، په انواعو باندې وغږیږو. شری همدا یو رقم دی کنه؟ بڼې او ډولونه مختلف کېدلی شي چې دا یو د هغه لارو څخه ده چې کورنۍ یا میندې یا ممکن خپله کورنۍ کې چې ماشوم کله په سرخکان یا چیچک باندې یخته کېږي کورنۍ متزلزل سي په حالت کې پاتې نشي چې دا تشخیص کړي. ډولونه شته؟
مونږ میزل یا هم شری خټو په یو ډول باندې دی، ولی په بعضې ماشومانو کې اراض ولایم فرق کوي او یا هم د خپل دوره د سیر د مرض په دې معنی فرق کوي او یا هم شدت د مرض په دې ماشوم باندې فرق کوي. یعنی په دې معنی باندې چې اکثرا هغه ماشومان چې د هغې د بدن د معافیت سیستم قوي دی او په زمن کې خپل وزن یې برابر دی او کم وزن نه دی، بل هیموګلوبین یا وینه یې کمه نه ده، نو دغه ماشومان اکثرا وخت کولی شي چې د دې امراضو مقابل کې هغه دوره د سیر چې په دې د ورځو نه الاسوانه سرځي په تبابت کې ویل شوی ده، ځکه اکثر وخت چې دا سرایت وکړي نو د ورځو نه الاسوانه سرځي د تفریح دوره په یو ماشوم باندې دغه دوره تیروي او په زمن کې خپل شدت د مرض لکه څنګه چې مخکې موږ ورته اشاره وکړه چې شدید تبه ده، دردونه دي، دغه د هغه ماشومانو په مقابل کې چې هغه صحتمند ووسي یا هم خوارځواکي نه ووسي او یا هم د هغې د بدن معافیت قوي ووسي، نو اکثر وخت په دې ماشومانو باندې بیا دغه شدت دوره د اندېخپل د همدې مرض په دې معنی ضعیف واقع کیږي، یعنی نه پرېږدي چې په سری توګه باندې د انسان یا د ماشوم د بدن یا د وینې او یا هم د نورو مجراګانو باندې خپله میزل سرایت وکړي او دا خپل پرمختګ وکړي او هغه د لاس پخونه واچوي. خو متاسفانه دا چې موږ د کور دننه په خپل هواد کې ګورو، زمونږ خلک ډېر غریب دي، خوار دي، او اکثره ماشومان چې په دردسته منطقو کې ژوند کوي هغه خوارځواکۍ سره مخ دي، او هغه خواړه چې ورته ضرورت دي هغه خواړه ورته نه رسېږي. په همدې دلیل باندې عدد او ارقام کلنی چې موږ ګورو د مخفله د شیر او یا د چشک هم مرګونه زیات دي، او هم په ځمن کې ډېر ماشومان په دې باندې مساق کېږي، چې یو عمده دلیل هم همدغه فکتور دی چې اکثرا زموږ د هېواد ماشومان خوارځواک کېږي. او په همدې دلیل باندې یا هم عامه پوهاوی او عامه ذهنیت د واکسینو په برخه کې نه ده جوړ شوی. په ډېرو لرو پرتو سیمو کې موږ ګورو چې زموږ ډېری هېوادوال د واکسیناسیون په برخه کې خپل ماشومان ته توجه نه کوي، واکسین په خپل وخت باندې نه ورته تطبیق کوي. نو همدغه دلیل وي چې دغه ماشومان ډېر دغه مرض ته کاندیدیږي او ډېر زر په دې باندې تاثیرات کوي، او همدا دلیل دی چې عدد او ارقام یې هم ډېر دي. موږ په نمونې په شکل باندې ویلی شو اکثرا هغه لرې پرتې سیمې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د واکسیناسیون په برخه کې توجه نه کوي، بیا هم ماشومان باندې دغه راز علم په خفيفه توګه باندې سرایت کوي، دوی به بیل نیسي، مراجعه کوي ډاکټر ته، تشخیص کوي نه کله چې دغه وایروس د انسان په بدن کې او یا هم په وینه کې مختل په مغپوره توګه باندې کار وکړي، او د خپل د معافیت سلونه د فشار لاندې راولي، نو په دغه صورت کې بیا ماشوم د مرګ سره او د خطر سره مواجه کولی شي.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. زمونږ بل ملما هم موږ سره په خبرونه کې وصل شوی دی، ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمدزی، تاسو ته مخ راغلاست په خبرونه کې. موږ دلته د شری ناروغي په ډولونو او ارقام باندې خبرې وکولې. ډاکټر صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د شری دغه تشخیص څومره مهمه ده چې باید په سمه توګه باندې تشخیص شي، ځکه وړاندې ډاکټر صاحب نور اشاره درلودله چې خورا ډېره شدیده تبه پکې موجوده وي، که سم تشخیص ونه سي دغه تبه څومره د ماشوم د مرګ لامل کېدلی شي؟
سلامونه تاسو، تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته. د شری یا د سرخکان یا د میزل په باره کې خو به موږ دا ووایو چې که څنګه هم د دې په باره کې تاسو خبرې وکړې، خو که چېرته د دې تداوی تر سره نشي، یعنی په صحیح ډول باندې د دې درملنه ونه شوه، نو دا خو یو وایرسي ناروغي ده چې وایرس همیشه د پاره ډیر خطرناک واقع کېدلی شي. خاصتا موږ دا وایو په هغه اشخاصو کې چې د هغې معافیت ډیر ضعیف اوسیږي، نو د هغوی دپاره یو جدي ګواښ واقع کېدلی شي. بعضې ناروغیو ته زه اشاره کوم چې هغې کې یو دا ده چې په دې کې د مغز یا د اعصابو التهاب واقع کېدلی شي، او دویمه خبره دا ده چې په دې کې چې کوم ده د هغه واقع کېدلی شي چې اعصابو د التهاب سره سره چې کوم ده د دې سره بیا د غوږ کوڼوالی، د سترګو ړندېدل، دا په دې کې یو مهم دغه موږ بللی شو اراض او علائم او د دې مرزونه بللی شو ستاسو د دینه واقع کېدلی شي، او حتی په بعضو وختونو کې په مرګ باندې ختمېدلی شي. دا
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. ډاکټر صاحب، قضیه تاسو ته درګرځم، یو مسله چې هغه خورا مهمه کېدلی شي، آیا په نور وادونو کې د شیر یا د سرخکان ناروغي په همدغه کچه چې په افغانستان کې شته دا موجوده ده، په نور وادونو کې مشته کنه؟
دا څه چې په ټوله دنیا کې د دې ساري ناروغي موجوده ده، خو دا فرق یو هغه وادونه دي چې پرمختللي، یو هغه هوادونه دي چې مخ په پرمختګ دي، یو هغه هوادونه چې هغه ډیر وسته پاتې دي. په هغه هوادونه کې چې مخ پرمختللي دي، په هغه واقع ډیر کم دي، ځکه حالت زیاتره چې د وقایه صورت نشي، او اکثرا دغه وقایه د دې مرز جلوګری کوي واکسین نه په خپل وخت رکیږي. خو واقعات ډیر زیات دي په هغه مملکو کې دي چې هغه ډیر وسته پاتې او یا ترقی نه کړی. بیت دي دوارو ترمن هغه وادونه چې مخ په ترقی دي یا ترقی په زیر دي، هغه کې هم واقعات شته، خو نسبت هغه وادونه ته لکه زمونږ هواد آی کې واقعات کم دي. نو بنا ان مونږ ویل شو چې په ټوله نړۍ کې دي واقعات موجود دي، او ترهکان یا شر شته دي.
بله، اوس په افغانستان کې بیا ارقام ته په کتو عوامل څه کېدلی شي چې الته خورا د شیرین ارغی زیاتی دي یا ماشومان په ډیر ذات اخته کیږي؟
او په افغانستان کې ګوري، اول خو تر ټولو ډیره مهمه خبره دا ده چې افغانستان یو روسه پاتې هواد دی، او دلته اکثر خلک چې کوم دي هغه د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي. او زمنګ د ژوند ته هم ټیټه ده او وقایوي برخه زمنګ حکومت ده هغه ډیره زیاته ضعیفه ده. نو بنا زمنګ اکثرا هغه ماشومان چې د 15 کلو څخه کته دي هغه اکثرا د مارکیټ سیستم د دوی ډیر زیات قوی نه دي او مارکیټ سیستم یې کمزور دی ځکه زمنګ د وخصخاکو او همدارنګ خوراک دي هغه هم پات نه دي. نو بنا ان په مختلفو مرزونو باندې اخته کیږي او دغه موسمی ناروغي چې موږ وایو په دغه هوادونو کې ډیر زیات دي. نو بنا ان مارکیټ ډیر کته کیږي یو علت هم دا یو دی. دوهم علت چې په افغانستان کې د دې واقعیت ډیر زیات دي ځکه هغه هوادونه چې وروسته پاتې هلته وایروسي او بکتریي امراض دا پکې ډیر زیات دي. نو دوهم علت دا شي کې دی چې اکثرا موږ دلته په کورنیو کې کله ژوند کوو نو موږ په یو کوټه کې ژوند کوو ځکه اکثرا موږ د ژمي په موسم کې چون دي واقعیت د ژمي په موسم کې ډیر زیات وي. نو په یو کوټه کې یو کوټه ګرمولی شو نو چې کله یو ماشوم زمونږ مرض باندې اخته شو نو هغې سره هغه ټول نور ماشومان هم اخته کیږي. بل په دې علت باندې واقعیت زیات دي. او درېیمه خبره دا ده چې موږ دلته اکثرا زمونږ میندې او خویندې بې سواده دي او دغه د بې سوادۍ کچه په افغانستان کې ډیره زیاته ده. موږ نشو کولی چې د دې په وقایه کې چې دی زمونږ خویندې او میندې برخه واخلي. لکه اوس مثلا یو مثال یې درکړم یو ماشوم چې کله په دغه باندې اخته شو په مشري ناروغۍ باندې نو حتی هغه اشپزخانې ته نه پرېږدي چې د اشپزخانې بوی ورکړي هغې ته خوراک نه ورکوي د هغې مخ نه وینځي هغه سروځانې ورته نه پرېمینځي چې دغه پخپله د یوې خوا د دغه ناروغۍ د وخامت سبب کیږي ځکه دلته ثانوي انتانات لکه نور بکتریي انتانات دا هم مداخله کولی شي. او د بلې خوا څخه دوی د دې وقایې باندې چې دغه ماشوم تجرید کی یا جدا کی په دې هم نه پوهېږي دغه ماشوم زیر باندې کوچي کې لوبې کوي د نورو ماشومانو سره نو بنا یو څخه او بل ته او بل نه او بل ته چې دی انتقال کوي په دې اساس چې واقعات چې دی فوق العاده زیات دي. بله دا چې دې کې ډېره زیاته مهمه خبره دي چې دا ده چې کله موږ د دې واقعات ګورو هغه په دې کې د دې واقعات ډېر زیات دي چې د دې هغه کوم مراحل دي کې نظر چې درې مراحل دي چې یو مرحله د مخابروي یا پروګرامل فیز ورته وایو چې دا د دریو نه تر 15 ورځو پورې دوام کوي. په دغه وخت کې دی باندې اندفاعات نه وي مور هم نه پويږي کورنۍ نور غړي هم نه پويږي. په دغه اوله مرحله کې یا مخابروي مرحله کې دلته ماشوم ډیر زیات طبقې وچ ټوخی وي د او همدارنګ پرنجې ورته پیدا کیږي د پج نه اوبه راځي او چې دا دغه پخپله د یو ریزش اراض ولاین دی هغه داسې فکر کوي چې دا یو ریزش دی. د دې په تعقیب د دې د غسترغو گاډي کوم دي د غسپینواله دا سرتیږي یعنی د منځمي سرواله منسترادي د سترګو نه اوخ کی راځي او حتی رڼا ته کته نشي. نو چې کله دغه مرحله د دریو نه تر 15 ورځې پورې دوام کوي دوی دا فکر کوي چې دا شرایط د تدانی په خطرې نه. نو یو ماشوم د بل ماشوم سره یو ځای کینی یو ځای سملی لوبي کوي بنا اندې په دغه اساس باندې چې دوی ته معلومات نکېږي. نو موږ مخکې ویل په دغه کې چې دا دری ورځې سرو د مخکی او 15 ورځې وروسته د اندفانا یا د غد دانه کوی دراوتونه دا ساری. نو په دغه وخت کې دا ډیر زیات فوق العاده ساری وي او د دې واقعیت دې ډیر زیات زیاتیږي. همدارنګه د دې چې کله به هغه دویم مرحله راځي چې هغه اندفاعي مرحله ده چې اندفاعي مرحله کې چې دا معمولا د دې په وجود کې اول د غوږ د سیوان یا د غوږ تر شا او همدارنګه په مخ باندې او د پښا باندې وړي وړي دانی راوځي. به په دویمه او دریمه ورځ باندې دغه دانی ورسته به په مختنه باندې راوځي او په څلورمه پنځمه ورځ باندې ټول نهایت نيتي. نو چې کله دغه دانه کې راوته لپاره نو به پس دا غینه مونږ او خندې پرې باندې پويږي چې یاره دغه ماشوم چې کوم دی زمونږ په شری اخته دی. نو بیا ورته لږه شانتي توجه کوي خو بیا هم ډیر زیاته توجه د بي سي وادي په وجه باندې نکېږي. لکه په کوم شکل باندې چې په اندفاعي مرحله کې په دغه ترتیب باندې دغه اندفاعات پیدا شوی دي بیا په هغه دریمه مرحله کې چې هغه د نقاهت مرحله ده په دغه مرحله کې چې هم دغه په همدغه شکل باندې لکه اول کې د غوږ د سیوان او د مخ او د شانه دا ورکی وروسته به د مخې تنې نور کېږي وروسته به په همدغه ترتیب سره چې بالکل لکېږي. خو کچیر مونږ هغه اندفاعي مرحله ته راشو په دغه اندفاعي مرحله کې معمولا ماشومان چې د کسالت ولري او بي اشتها وي او د عقد لمفاوي عقداتو د هغې د غسونو میږي د عقداتو چې غټېږي کله کله هم د بطن درد ور پیدا کېږي. خو ځکه په افغانستان کې واقعات چې دی زیاتېږي او ورسره هم چې دی د وخامت طرف ته په دې خاطر هم ځي چې اکثرا زمونږ میندې او خویندې دوی ډیر زیات ګرم ساتي ځکه دغه وخت چې کله دغه تبه ډیره زیاته شو او دوی مشکوک شو چې دا شری دی نو دا نور هم چې د سونو میږي برسنه پیورا چی چې زیات ګرم شي او دغه د درجه د حرارت څومره زیات زیاتیږي هغه سبب دی کیږي چې په داخل د دماغ د برین ډیمیج سبب کیږي او یا هم دغه وایرس دومره زکدا یو خو غزان ورکي او د بل خو څخه چې سونو میږي مصطفی د پاکی او هغه لمبا او مخ لاس او خله برسکینه د دې سره چې بکتریا انتنات هم مداخله کوي چې دغه په نتیجه کې د وجود په مختلفو برخو کې چې مختلف امراض منځ راوړي لکه څنګه چې مخکې د اکټیویر کې دی چې دا دماغ ته داخل شي او په دماغ کې چې د انسفلایټس او یا هم دماغ یعنی د التهاب په وجه د دماغ وظیفه د منځ تک د دې سبب شي او یا هم په خپل د دې څخه علاوه د پان سب اکیوټ سکلیروزینګ پان انسفلایټس سبب شي او یا هم چې د نه بغل سبب چې اکثر چې دغه ماشومان د دغه په وجه باندې چې زیات خپل د لاسو ژوند د لاسو ورکوي او یا هم کله هغه ویل چې د سترګو دید نو د سترګو دید یو میکانیزم هم دا دی چې کله په داخل د وجود حرارت ډېر زیات شو او دې په برسنې اچي ډېر زیات ګرمي ساتي تر هغه چې دا باید ونی شي دې تر حرارت نور هم زیاتیږي او په داخل د دماغ کې چې هلته ټول مختلف مرکزونه دي لکه د دید مرکز دی د ذایقې مرکز دی د اورېدو مرکز دی نو د دید مرکز باندې یا د اورېدو په مرکز باندې دغه حمله کوي او هغه په نتیجه کې چې هغه خپل دید له تور کې یا کوواله منتر دي یا فرج منتر دي دا ډیر دغه لري اختلافات لري نو په نتیجه کې چې به درېمو مرحله تر ازو چې درېمو مرحله کې د نقاهت مرحله ده چې بیا نقاهت مرحله کې چې زیاتره ماشومان دغه ته راکمیږي اندفاعات رکیږي اشتیاخ کیږي او مخ په خېدو دي خو دلته زمونږ ډیره مهمه خبره ده چې زمونږ خپلوال خلک او زمونږ د خار خلک په دی باندې پوه شي چې کله کچېری ماشوم شری اول خطر ټوله مهمه خبره ده چې د نظافت ته ډیر زیات پام وکړي ځکه په شریعت کې هم دا چې الطهور و شطر من الايمان او دا د وقایي او جزء دی دغه ماشومان باید مخ او لاس پریمینځي همدارنګه سروزانی ورته پریمینځي خوخلی ورته بورسکي او ورسره چې په کور دننه ټول غذاګانې میوجات هر څه ورته ځکه چې د وجود هغه معافیت قوي شي او ورسره دوی کوشش داونه کوي چې دوی باندې نورې برستنې هم واچي کمپلي واچي نورې ګرم کړي او یا ګرم وساتي ګرم ساتل فوق العاده نقص کوي باید ماشوم قطعا ګرم غونه ساتل شي په بعضي مهندې او خندې په دې ان باندې چې شری دی د خپل دوره پوره کوي حتی ډاکټر ته د بوزي او په دننه کور کې دننه ایثار کړی وي او هته نه غذا ورکوي نه مخ لاس وینځي په هغې وجه باندې اکثر خپل ژوند د لاسه ورکوي په کار دادا چې داسې وازونه چې هغه وروسته پاتې دي هلته د ثانوي انتاناتو امکانات ډېر زیات دی په دې صورت کې دوی باید خامخا خپل ماشوم چې دی هغه ډاکټر ته بوځي تر څو ډاکټر هغې ته هغه دوا ورکړي او هغه د خوالي طرف ته ولاړ شي نو بنا ان په افغانستان کې د واقعاتو زیاتوالی د نظافت نشتوالی د علم او د تیوات نشواله او همدارنګه د مارکیټ د کچې تیټواله او د دې څخه علاوه د فامیل د تعداد زیاتواله چې په هر کورنۍ کې ډېر غریب کورنۍ هم یاغه بل زور اس ماشومان واته ماشومان به خامخا لري نو د دې د دوی وزر خو د سیاستان کار نه دی نو یوازې د ماشومان لرو خو ډېر مهمه نه ده د دې وزر د غیټ خوراک د غیټ سکاک د غیټ لباس د غیټ د پاک ځای اوسېدل دا هیڅ څه زمونږ په د ترڅ کې نشته دی نو په دغه اساس ده چې د شری ناروغي خصوصا په افغانستان کې واقع ډېر زیات
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې صفای صاحب دلته یو مسله چې وو ډاکټر صاحب ته اشاره درلودله چې ماشومان خورا ډېر زیات ګرم ساتل کېږي د کورنوی لوري د پوهاوي په برخه کې څومره کار شوی دی که نه په همغه کچه چې پخوا خلک د شیرې ناروغۍ په اړه باندې معلومات نه درلودلې دا چې باید څه وکړي کله چې د دې ماشوم په سرخکانې چیچک باندې اخته کېږي دغه فکر دغه عامه پوهاوی اوس هم په ټولنه کې موجود نه دی که نه نسبتا خلک پوه شوي دي چې باید څه وکړي مهرباني صفای صاحب مهرباني احمد صاحب تاسو ما واز اوري
بالکل تاسو واز
مهرباني دا پختن مکخي سي تاثیر ته ځواب کړی
نو د عامه پوهاوی په اړه کې خو ومنګه دا وایو چې افغانستان کې په هغه کچه باندې کار نه ده شوی لکه څنګه چې په نورو دنیا کې هم مور تعلیم یافته وي هم پلار تعلیم یافته وي هم خور هم ټول فامیل هغه کې تعلیم یافته وي نو هغه د هر شي د فائدو نه د هر شي د ضرر نه د هر خبرې په سنجش باندې هغه یو پوهیږي نو دلته بیا موږ دا وایو چې په افغانستان کې د تعلیم کچه ښکته ده د مور او د پلار او د ویکي د فامیل نو هغه په عامه پوهاوی په منځیزم رضایت دی واقف نه دی او دوی نشي کولای چې دوی په دې خبرو باندې په اسانه باندې پوه شي. د دې لپاره په یو ځات اندازې باندې کار کول ته ضرورت ده او وخت باندې شي دا به په رسنیو باندې دا به په سیمیناری شکل باندې دا به د کلیو کې خلکو ته د واضح نصیحت په طریقه باندې د مسجد لخوا نه د دې واکسینونو په باره کې وضاحت ورکولو په باره کې باید مهمې غونډې جوړې شي، خلکو ته توصیه وویل شي چې دا ورته بیان شي، دا هر واکسین ورته وویل شي دغه په باره کې د هغې فائدې د هغې نقصانونه. که څه هم د واکسینونو په باره کې که موږ ووایو په ټوله نړۍ کې خاصتا که کله دا واکسینونه پوسې جوړېدل په اوله کې د دې واکسینونو سره اختلافات په لندن کې هم موجود وو، په امریکا کې هم موجود وو، په هغې کې دا اوسې بعضې خلکو به مختلف نظریات درلودل، لکه هغه مفکورې وي بعضې خلکو به ویلې چې واکسینونه زموږ نارینه نسل کموي، بعضې به ویلې چې دا زموږ د نسلونو د ماشومانو د دې د ذهنونو د شاته پاتې کېدو باعث کېږي. دغه خبرې وي، مفکورې وي، اسې نظریات اوسې خلکو یو بل ته رسول او په دې باندې به له یو بنده په یو بانه او په بله بانه باندې په دمونو باندې په دې شیانو باندې خلک ته دغه کا اوسې دوی نه به پیسې اخیستلې کېدلې. نو اوس خبره دا ده چې په دې باره کې باید په ډېره زیاته اندازه باندې باید کار وکولی شي تر څو پورې خلکو ته که چېرته یو څوک په زیاته اندازه باندې خیر دکه غوښې نشي خوړلی، هغه چرګان غوښې یا دمایي غوښه یا هګۍ نشي مصرفولی، په کلیوالو ساحو کې اوسېږي، نو هغوی هم کېدلی شي مثال کېدلی شي دوی د هګیو په واسطه، شیدو په واسطه، د کدو، د ګازرو، د مرچو، د پالکو، د خټکي سبزیجاتو په واسطه باندې دوی خپل ماشومان ته داسې معافیتي سیستم د هغوی لوړ وساتي، هغوی ته په وخت نا وخت دغه سبزیانې ورکولی شي، دوی به نو انشاءالله چې د دې مرضونو نه به دوی په امان کې پاتې کېږي او دوی ته به کوم مشکل نه پېښېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې. صفای صاحب موږ سره وصل شوی دی؟ ښه صفای صاحب ته به پتم اوسو، دغه اړیکه ستونزه پیدا کړې ده. ډاکټر صاحب قیزاده تاسو ته بیا هم درګرځم، راځئ په درملنو باندې وغږیږو. د شری درملنه څومره موده وي، څومره وخت کې دغه درملنه سرته رسیږي؟ مهرباني قیزاده صاحب. بله،
د شری ناروغۍ اسان تدابیر چې کومه ده ډېره مهمه برخه چې دی، یا اول نظافت یا پاکوالی د ماشوم دی، دا ډېره زیاته مهمه ده. او دویمه برخه د تداوی چې کومه ده په دغه شری په ناروغۍ کې زیاتره تقویتي، ځکه دلته تداوی چې دوه برخې لري، یوه یې عارضي ده. عارضي په دې معنا چې که تبه لري د تبې شربت ورکه، که خارق لري د ضد خارق شرب دوا ورکول کېږي، او بلې هم تقویتي ده تر څو چې د دې معافیت تقویه شي. تقویتي کې چې دی بیا غذاګانې دي، میوجات دي، او همدارنګه د تقوی شربتونه دي. خو که چیرې دغه شری په حاد حالت کې وي، یعنی حاده صفحه کې وي، نو په دې صفحه کې معمولا موږ د دې تبه چون زیاته وي، دې ته موږ زیاته اکثرا د تبې شربت ورکوو، او ورسره خارق چون دې سره موجود وي، دې ته هغه دواګانې چې هغه ضد خارق چې هغې ته موږ انټي کمیکویو دا ورکو. خو د دې سره په پاکی کچيري سانوي انتان مداخله کړی، سانوي انتان په دې معنا کې د شي د ماشوم سینه بغل شوی، ځکه اکثرا چې افغانستان کې وسپاتې واد دلته د سانوي انتاناتو خطر ډیر زیات دی، چې کله شرې شو نو خامخا ورسره چې نه بغل کیږي، توخه ورسره پیدا کیږي، پرنجه پیدا کیږي، نو دا د سانوي انتاناتو نخه ده. نو دغه نخې سره چې د سونو میږي منګه باید دیتا انټي بیوټیک هم ورکړو، یعنی هغه د واګانې ضد ضد بکتریایي دواګانې دا باید ورسره هم ورکړ شي. د دې لپاره چې په دغه دغه د شری په ناروغۍ کې زیاتره د ویټامین اے دغه مقدار کمیږي، او بلې خوا زیاتره دغه ویټامین اے چې کوم دی په معافیت کې ډېر زیات رول لري، او همدارنګه د شری په ناروغیو کې ډېر زیات ضرور دی چې دا ورکړو، هغه په دې خاطر چې د شری د ناروغیو مرګ او میر دا هغه شمیرنه چې دی شمیر چې دی راکوزوي یا ټیټوي، نو په همدې خاطر موږ ویټامین اے ورکوو هغه ماشومان چې عمرونه د شپږو نه واخله تر دولسو میاشتو پورې دي، یعنې د شپږو میاشتو نه تر یو کاله پورې، هغې ته معمولا یو لک یونټ ورکول کېږي او په واحد ډوز ورکول کېږي، او هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو څخه ښکته دي هغې ته 50,000 یونټه ورکول کېږي په واحد ډوز، او هغه ماشومان چې د دوه کالو څخه پورته دي هغې ته معمولا چې دی 2,000,000 یونټه موږ چې دی ماشومانو ته دغه ویټامین اے ورکو او د دې سره خوا کې چکم دې منګه باید ډیر زیات کوشش د دې سره چې دا تداوی کوو ارزي ور سره خوا کې وقایوي برخه ته باید هم ډیره پاملرنه وکړو چې وقایوي برخه کې د ماشوم د غاښونو پرمینځل دا ډیر مهم دي د ماشوم د مخ پرمینځل ډیر مهم دي ماشوم ته غسل ورکول ډیر مهم دي چې بد بختانه زمنګ په جامعې کې دا یو رواج دی چې حتی هغه میندې او خویندې چې باسواده هم دي هغه بېسواده نه خو څه ګیله هغه باسواده چې هم دي هغه هم چې کله ماشوم په شری باندې اخته شو ځکه عامه پوهاوی نشته نو نه یې مخ وینځي نه یې خوله وینځي او نه یې سروځان وینځي نو او حتی ښه غذا هم نه ورکوي چې هغې سره ګوري دوی د دغه ماشومانو هغه مریضي ډېره زیاته زیاتېږي نو دغه د مخ وینځل د ځان وینځل د خولې وینځل او هغې ته ښه غذا ورکول دا هم د تداوی یو جز دی او دا ډېره زیاته اړینه ده چې دغه ماشومان مونږ باید ډېر زیات پاک وساتو تر څو مونږ وکولی شو د دې ګلوګیری وکړو او همدارنګه د وخامت څخه چې دی مخنیوی وکړو بل د تداوی یو برخه پکې دا هم ده چې مونږ وکولی شو خپل نور ماشومان هم تینه وقایه کړو ماشوم باید تجرید کړو تجرید په دې معنی چې یوازې یو جدا کوټه کې یا جدا نور ماشومان ورسره ډیر زیات په تماس کې نه وي او د دې په خاطر به دی په خپله هغه برخه د تداوی ده خو وایي حفظ ما تقدم پکې ډیر زیات مهم دی حفظ ما تقدم مخکې د دې نه چې دغه زمونږ ماشوم وشري اخته شي باید دا واکسین شي ځکه چې کله شری باندې اخته شو هغه په دغه میکروب داخل شو هغې په مقابل کې انټیباډي جوړه شو دی ښه شو نو دا په ټول عمر لپاره بیا نه نیسي اما ډېره مهمه وقایه ده وقایه لپاره چې دې نومېږي چې دغه ماشوم او افغانستان کې خو بیخي ډېره زیاته مهمه ده چې اکثرا زمونږ په لرې پرتو منطقو کې او په کلیوالو منطقو کې او داسې ځایونو کې چې کلي دي هلته یو ډېرې غلطې مفکورې موجودې دي د واکسین په ارتباط باندې هغه غلطې مفکورې دا دي چې اکثرا خلک داسې فکر کوي په دې آن باندې دي چې واکسین چې کوم دی دا ماشومان اقیم کوي یعنې دا معنا چې اقیم دا معنی چې دا ماشوم کچیر به زلمی شي واده کوي او بیا بچی نه کیږي چې دا ډیره غلطه مفکوره ده مونږ باید خپل ماشومان په هغه خپل وخت سره نه واده دا چې د شری واکسین کو بلکې ټول هغه ضروری واکسین چې د ماشومانو د ژوند په ژغورلو کې رول لري هغه باید وکړو دغه واکسین باید اکثرا په چکلا ماشوم نه میاشتو شو په نه میاشتو کې چې دغه واکسین دی ورته تدبیقي په نه میاشتو کې او بیا ورسره دویم روزي په 14 میاشتو کې کیږي نو دا ډیره زیاته اساسي او مهمه برخه ده د دې ته ځنه دغه د ویټایف برخه یا کله یو ماشوم چې د چیرینا شری ناروغي باندې اخته شو دغه چې کله د شری په ناروغي اخته کیږي نو ځنه مېندې ورسره په تماس کې پات کیږي چې دغه تماس په وخت کې یا نور ماشومان ورسره په تماس کې پات کیږي دغه ماشومان چې ورسره په تماس کې دي دې ته باید مونږه دا هم وقایه کو ځکه په تماس پیدا شوی دی د دې نه مخکې چې دغه ماشوم تیرا وخیږي یا مرض تیرا شي باید په دننه هغه محو شي دې ته باید مونږه ایمیون او ګلوبولین زیاتره چې مونږه دغه ماشومان ته تطبیق نو په دې سره صورت سره واکسین ضرورت سره او د ایمینو ګلوبولین په تطبیق سره مونږ کولای شو نور ماشومان ترې وساتو دا ډیره زیاته مهمه برخه د تداوی ده
ډیره زیاته مننه ژوند اوسې صفای صاحب تاسو ته بیا هم خرغلاس هم خبرونه کې راځي د واکسینونو په تړاو وغږیږو وړاندې ته ډاکټر صاحب اشاره درلودله د واکسینو په تړاو باندې د خلکو افکار او ذهنیتونه څومره تغییر موندل دی آیا خلک غواړي د شیر یا د تورته نور د سری ناروغي پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو وشي کولی چې له دغه سری ناروغي څخه دی وقایه وکړي
د واکسیناسیون په برخه کې باید وایو دا چې لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب مرته اشاره وکړه د هر مرض په مهار او هغه په تداوی او په درملنه کې یو داغي د شرایط په مخنیوي کې یو ځینې شې چې ډېر عمده او حیاتي رول لري هغه اولی واکسین دی او دویمه وقایه ده چې خپله دغه واکسین ته هم موږ وقایوي بڼه ورکولای شو چې متاسفانه موږ په افغانستان کې ګورو موږ د واکسیناسیون په برخه کې په لاره کې پروت سیمو کې چې واکسین ضروري دی او باید تطبیق شي نړیوال جهانی صحی سازمانونه او ځینن د کور دننه کوم چې تیمور چې موږ لرو د واکسیناسیون په برخه کې متاسفانه دا بسنه نه کوي او زموږ ډیر د سي لری پرتی سیمې لرو چې دا غوړې سابلو ګور دی او صحی کلینیکونه هم نږدې نه لري او د واکسیناسیون په برخه کې دا سي تیمونه هم نشته چې البته ولر شو او واکسین تطبیق کړي او په دغه قدمه کې د واکسین په برخه کې یو ماشوم ته یو ځنه عمده او حیاتي رول د هغه فامیل او یا هم د هغه کورنۍ پلار او یا هم مور مکلفیت لري چې باید دغه واکسین په خپل وخت کې تطبیق کړي، نه تنها د شيری میزل یا د چیچک واکسین، بلکې د تور زیړی واکسین، د ګزن واکسین، د میفالجو او بعضی داسې نور واکسینونه چې ضرور دي او ماشوم ته طبابت ورته توصیه کړي، دغه په خپلو مراحلو وخت کې تطبیق شي. ولې متاسفانه هغه په خپلو وخت او په مراحلو کې نه تطبیقېږي، او همدا دلیل دی چې په هیواد کې د مقتول د اکثر امراضو کچه هم لوړ دي، او هغه کورنۍ او یا هم دغه ماشوم د دې غضب او دغه مرض او دغه وایروس ښکار کېدلی شي. نو په دې سبب باندې باید ووایو دا چې دا دېش کله څلوېښت کاله زموږ په هیواد کې جګړه وه، د دغه جګړې له کبله زموږ ډېری هیوادوال د تحصیل او د تعلیم د برخې نه لرې پاتې شوي دي، او ځینن عامه پوهاوی او عامه ذهنیتونه د واکسین په برخه کې واکسیناسیون ته جوړ نه دي، او بیا هم که چېرته صحیح ټیمونه بعضې په لرې پرتو سیمو ته ځي، دا غځي ځایي مسؤلین او یا هم د کلي ملک او یا هم د جومات ملا امام د دوی سره همکار واوسي، او یا هم د دغه عامه ذهنیتونو په برخه کې اوشي کولی چې د خپل کسنت او د همدغه منطقې د اوسېدونکو ذهنیت د واکسین په برخه کې جوړ کړي، او یا هم د واکسیناسیونو د دغه ټیم سره همکار واوسي. نو زه انشاءالله په دې باندې مطمئن یم چې دا به هم ډېره ښه او عالي نتیجه ورکړي، او بل به زموږ په هیواد کې دغه امراضو ګراف کتر شي. یو څه چې د یادولو وړ ده، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبانو هم ورته اشاره وکړه، دا چې خپل شعر یې چک وروسته ډېر اراضو اراض ورکولی شي، او په زمن کې ډېر اختلافات ورکولی شي، د هغې جملې څخه لکه څنګه چې عصبي رشتو یا هم په مغز باندې تاثیر کوي، او د انسفلایټس باعث ګرځېدلی شي، او یا هم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادوري وکړه چې په دغه صورت کې اکثره هغه ماشومان چې په دې باندې مصرف کېږي په برانکیال اسما باندې، یا هم په سینوبهل او یا هم په نفس تنګۍ باندې اخته کېدلی شي. چنده ډېری هغه ماشومان چې هغه لکه څنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، هغه ماشومان چې هغه خوارځوا کې دي، او خواړه ورته په خپل وخت او خپل موقع باندې نه دي رسېدلي، یا هم هیموګلوبین د یاد وینې سویا ټیټ واوسي، مافیت ټیټ واوسي، اکثرا دا ماشومان د مخ خواته ورلی شي، او دا ماشومان ډېر ژر اکسپایر کېږي، او په هغه صورت کې چې کورنۍ ناغېړي کړي واوسي. طبعا هغه ماشومان، هغه کورنۍ چې د خپلو ماشومانو په تبال کې مسؤلیت ادا کړی واوسي، واکسینونه په خپل وخت کې کړي واوسي، که دغه ساحه د شیری یا چیچک په برخه کې انډیمیک هم شي، دوی ته کوم خطر نه مواجه کیږي، ځکه دوی واکسین نه کړی دي، بدن مخکې له هغې نه دې سره عادت شوی دی، او یو انټیباډي تولید شوی ده چې نه پرېږدي دغه وایروس بدن ته په اسانه باندې مداخله وکړي. مګر هغه کورنۍ چې هغه لږ ذره د سواد نه لري پاتې دي، او ضمناً عامه پوهاوی ډېر ضعیفه دی، او د خپل ماشومانو په تبال کې احساس د مسؤلیت نه کوي، او واکسین په خپل وخت نه تطبیقوي، نو هغه ماشومان اتبه اندې امراض ښکار کیږي، بیا په دې غربت او په دغه خراب اقتصادي شرایطو کې د دوی درملنې ته رسیدګي، او که چېرته په لږه توګه سیمو کې وي، سیمه مرکز ته دوی رسیدګي کې هم سختګي موجوده وي، همدا دلیل چې ماشومان مختلف کیږي. او ځینې یو څه ډېره مهمه ده چې د تمپریچر درجه یا بدن د حرارت درجه ډېره لوړه دي، او ماشوم ډېره یو قوي تبه ورکوي، په همدې صورت کې خپل طبي تمنګ یو د بخار خاص یو مثال ورکول شو، لکه څنګه چې د بخار اور په سټیریږي مایاتي کمیږي، لبن تمنګ په همدغه شکل باندې د یو انسان یا د یو ماشوم هم کله چې د طبي درجه لوړه واره په دغه صورت کې د ماشوم د بدن مایا ډېر ښکته راځي، چې په قوي ډول باندې کورنۍ باید په اني ډول باندې باید د ماشوم ته پخه مایات ډېر زیات ورکړي، لکه پخې اوبه، چای، شودې، شوروا، که شپږ مشنه ډیر وی حلوا، عمر ډیر وی حلوا، پرینی سوپ، هغه خېخه ځګانی چې هغه مونږ ویل شو چې شودې دي، مستې دي، وریجې دي، البته شوله وریجې، کیله ده، هغې دي، دغه شان کولای شي از خپل ماشومان ته ورکړي، هغه ویتامینونه او هغه.
یعنی ډاکټر صاحب، دلته د شیری ناروغي لپاره رژیم، البته د خوړو رژیم یا د رژیم یا غذایی پاملرنه څنګه دلته ګټوره تمامیدلی شي، په دغه برخه کې مهمه ده چې باید دوی ته ځینې رژیمونه په نظر کې ونیول شي، ځینې هغه خوړو په نظر کې ونیول شي چې هغه ختم د شیری د ناروغي په دغه پروسه کې مهمه دي.
صرف ساده لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړه، او یا فساده د یو مرض په مهار کې وی قایر ولري د 10% دغه میډیسن چې موږ د ډاکټر صاحبانی توصیه کوي، دغه میډیسن رول لري، یعنی یو پلار، یو مور او یو کورنۍ د یو مرض په مهار کې د یو ماشوم په مقابل کې کولای شي چې په ډیره درسته
او مسلم باندې باندې د دوی نه وقایه وکي او هغه دلیل وي چې ماشوم د خطر خواته نه دی او شدت د مرض هم نه دیږي. لکه څنګه چې ما مخکې مرته اشاره وکړم ویل هیڅ کله یو کیمیاوي مواد نشي کولای چې د یو طبیعي موادو ځای ونیسي. لکه څنګه چې په عام اسلام باندې وایم دغه ملټي ویټامینونه یا مختلفو ویټامینونه چې بازار کې راغلي دي دا ویټامینونه که چیرته په وقایوي شکل باندې د یو طبیعي منبع نه واخیستل شي نو دا د هغې نه ډېر زیات مفید واقع کېدلی شي چې موږ دا عملا په مایناخانو کې او مریضانو کې موږ لیدلی دي. ډېری هغه کورنۍ چې د ډوډۍ او د غذا په برخه کې خپلو ماشومانو ته د خوړو په برخه کې ډېره توجه کړې ده او درسته بڼه باندې وقایه کړې ده، د هغوی ماشومان هم سیر د مرض ډېر کم وي، هم شدت د مرض ډېر کم وي او هم هغه کورنۍ ورسره ډېره په عذابه نه وي، ځکه که چېرته د وجود مایعات کمیږي او کورنۍ یا مور د همدې ماشوم هوښیار اوسي نو مایعات ډېر ورته ورکوي. لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړله چې پخې اوبه چای شودې شروع دا البته د شپږ میاشتنی ماشومه پورې او د شپږ میاشتنو لوړ بیا کولی شي چې حلوا او فیدینې سوپ وغیره دا هم استفاده کړي. او هغه ماشومان چې هغې عمرونه د شپږ میاشتنه ډېر دي، یوازنۍ چې په میزل یا په شیری کې ډېری وخت ماشوم د یو حد طرف خواته وړي او د حد د ستونزو طرف ته وړي نو هغه کمبود د مایاتو دی. او په دویمه برخه کې بیا ضعیفي د بدن ده او د معافیت کمواله دی او ورپسې نور فکتورونه دي. نو په همدغه حالت کې باید په مایاتو کې دغه څه باید په نظر کې ونیول شي. او د خوړو په برخه کې هغه د جهان صحي او ښه خواړه چې په کورنۍ کې روزمره پخېږي دا کولی شي چې دوی ته استفاده وکړي، که هغه غوښه ده، که هغه دال دی او که هغه مکرون دی او که هر څه دي. ولې هغه خاص معیار د دې ماشومانو چې بخصوص که ضعیف هم اوسي او د شیرې په حالت کې اوسي نو کورنۍ باید دغه پنځه معیاره په تقسیم اوقات په شکل باندې خپل ماشوم ته توجه وکړي، ورځ پنځه وخته تقسیم کړي او په هر ټایم کې چې موږ مخکې یادوري وکړو لکه څنګه چې عموم ویل شودې، مستې، وریجې، کیله، هګۍ او نور هغه خوراج په کور کې پخېږي، ولې دا پنځه خبرې پکې شرط دي چې باید روزمره واخلي ترڅو د ماشوم د بدن مایعات هم پوره وشي د تبې مقابل کې او د وایرس په مقابل کې او په ځینو کې د دې بدن هم تنبیه وشي هغه ویټامینونه چې معافیت ورته ضرورت لري هغه هم د طبیعي منبع نه کسب کړي وشي. نو په هغه صورت کې بیا خپل د بدن معافیت د دې اجازه نه ورکوي د وایرس ته چې دا نور هم په بدن کې سرایت کوي او بیا هم شدت د مرض زیات کړي. نو په ټوله کې باید وایو چې خپل واکسین په یو ټولنه کې د صحت په سکتور کې او د یو انسان په صحي روغتیا کې او داینده د مرزونو داینده تضمین کې ډېر عمده او حیاتي رول لري چې اکثر زموږ توصیه هم ټولو کورنیو ته همدا ده چې باید د واکسین په برخه کې هیڅ وخت خپل ماشومان ته ناغېړي ولري کې په خپل وخت باندې واکسین نه تطبیق کړي ترڅو سالم او د دغه مرزونو څخه خلاصه ټولنه ولري.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. صافی صاحب تاسو نه بیا هم مننه کوم. ورځو ښاغلی احمدي صاحب ته، احمدي صاحب د شیرې ناروغۍ په تړاو موږ تاسو که ټولنیزو ستونزو باندې وغږېږو، دغه ستونزې بیا شته که نشته؟ ځکه په ټولنه کې ځینې کورنۍ دي، ځینې خلک دي چې اساسه دي هغه ماشوم چې شیرې نیولې ممکن خپل ماشوم پرې نه دي، ته ورته ځینې نور مسایل دي، دغه ستونزې شته په ټولنه کې؟
بالکل احمدی صاحب، دا خو موږ وینو عملا دلته کلینیک ته زموږ مریضان راوړلی کېږي. بعضې کورنۍ بیا د خپل سرې طبابت پکې شروع کړی وي چې هغوی بیا خپلو ماشومانو ته یا هغه مور سې ماشومې سې دغه نیولی وي، دا سرخکان یا همدې شرې نیولی وي، مور ته وایي چې ته به مثال ښه خوراک بنه کړې، بیا هغې باندې غوړي بند کړي، په هغې باندې هګۍ بندې کړې، په مور باندې پریزونه لګولي، ورته مریضې ماشومې په مور باندې ورته دا شیزه ورته وضع کړې وي. بله دا داسې مور ته ویل کېږي چې ماشوم به ته نه مینځي، داسې ترڅو ښه سوی نه وي، په دې باندې دا مرض سختېږي، دا به مینځي نه، نو هغه په هغه حالت کې پاتې کېږي، هغه نور پسې سختېږي، هغې حالت حتی مرګ ته رسېږي. موږ بعضې ماشومان ولیدل په دغه حالت کې چې هغوی د لرې پرتو ولایتونو نه راوړي وو، لرې پرتو سیمو نه راوړي وو، مرکز صحت ټپل ته دغه جیو ته، نو هغې به دا و چې هغې کې یو علت به همدا و چې مور ته به ویلې کېده چې ته به ښه خوراک نه وي، ترڅو چې مور ښه خوراک نه کړي نو هغې کې به شیدې له کومه کېږي، ترڅو چې ماشوم ته دا شیدې ورنه کړي نو ماشوم به څنګه ښه شي؟ په خپله دا شیدې د مور شیدې
دا د دې ماشوم لپاره یو واکسین شکل لري. نو امدا شکل باندې کوم وګور نور دا چې پریزونه ورته ورکول کیږي چې دا مثال تا لپاره خنده دي یا مولا درته دم کړی دي ته به دا شی خو دې نور څه نه خوري یا واغوي ته. نو دغه 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 شی نه سي دي یا د کورنۍ کې د خواخې خسر له خوا دې تداویل کیږي دغه ماشوم مور ته یا ورته ویل کیږي چې ماشوم به ته به دا شی نه ورکوي. او دا خپل سر باندې دغه ښه خوراکونه ټول په منی کړی وسیږي یا هغه حفظ ذهن نه مراد کیږي. نو هغه څه دا په غضب باندې ککل کیږي او نور هغه مرګ ته رسیږي. نو دا حالتونه موږ په خپل سترګو وینو روز عالم د مریضان راوړل کیږي. بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړه چې یو مریض ماته د یو څو ورځو کې راوړل شوی وو. هاته په هغه ته ویل کیږي چې دا مرض چې دا ګرم مرض نو دا به ګرم ساتي ماشوم چې دا ته نه وځي. هغه کې هغه اسهالات رامنځته شوي وو. هغه کې ماشوم ډېر زیات لوړه تبه درلوده چې په هغه کې بیا دا حالت چې دا جټکه تکلیف ورته پیدا کړی. یعنی په هغه باندې بسره لکه میرګي د یو حالت په پیراته په ماشومانو باندې. نو دغه حالتونه موږ په خپل سترګو باندې عملا دلته وینو. دلته دا موږ لیدلی شو.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ سي ډاکټر صاحب قایزاده. یو مسله به تاسو درګرځم زموږ دغه یو اوریدونکی په تمه پاتې دی. لدی ورسره به تاسو در وګرځم. سلامونه زابلای صاحب مهرمانی په خیر راغله خبرونه دي.
ډیر مننه کوم خپل خور سلامونه تاسو ته درانه صاحبان ته باندې زابلای د زابل لاندې خبرې کوم.
مهرباني زابلای صاحب.
مننه کوم درانه صاحبان نن می د پښتنې د داسې نن په سارینا روغی تر فکر کوم تاسو ډیر خبرې کوي. نو سارینا روغی په دې وخت کې فکر کوم یعنی زه خپل د مریضان کلن وینم ته سترګو کیږي. یو تعداد مریضان په مریقه اخته کیږي هغه هم خاصتا په حیواني مریقه. نو هغه هم تر ډیره حده زنانه لیدل کیږي. نو که چیرته د تاسو محترمه یو څوک په مریقه اخته وي هغه لڅو دي کېدای شي آیا هغه حیواني شیدې خوړلې دي د حیوانات روزنه او پالنه کړې ده او آیا دغه مریض لپاره واکسین شته او تر څه حد ساري ده. بل پښتنه مې هم دغه ده چې هغه مریضان چې په سیل دق تبرکلوز اخته دي آیا د هغوی لپاره واکسین شته او هغه څومره ساري ده. باید هغه مریض څنګه چلن وکړي کورنۍ ورسره څنګه چلن وکړي تر څو نورو روغو کسانو ته انتقال نه شي.
ډېره زیاته مننه تاسو خپلو پښتنو ته چې کړي دي په ضبط پته مې اوسې مننه. ډاکټر صاحب قایزاده پښتنې ماتمن اوریدلې دي چې په دې وروستیو کې ویلې زموږ د اوریدونکو چې حیواني مورقه خورا ډېر زیاته پیدا کیږي او بخصوص بیا په ښځو کې وي. واکسین شته علاج شته ولې په دغه وسوسه وخت کې پیدا کیږي؟ مهرباني.
داسې ده چې حیواني مورقه هغه حیوانات چې دغه میکروب ولري میکروب د بروسلوسیس او هغه حیوان شوده او یا غوخه که څوک شوده خوري او یا غوخه کوي یا د هغې پالنه کوي او یا لبنیات استعمالوي د هغې چې هغه دغه بروسلوسیس میکروب په هغې کې موجود وي بنا دغه اشخاص پرې اخته کیږي. خصوصا هغه خلک چې په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې دي او یا په ښار دننه دي او د حیواناتو سره په تماس کې دي او یا هم په تماس کې نه دي خو قصاب دي. هغه خو دلته زمونږ وزارت زراعت دومره زیات فوق العاده فعال هم نه دی چې هلته په کوم دي کې چې څاروي خرڅیږي هلته ډاکټران ولري هلته دغه څاروي معاینه کړي چې آیا دا کوم مرض لري که نه لري. چې کوم مرض نه لري هغه باید جامع ته تطبیق شي. دا نشي کولی چې نو نشي کولی. نو په دغه اساس باندې چې دغه حیواناتو هغه غوښې سره خامې غوښې سره په تماس کې په تماس کې شي هغې نه هم انتقال کیږي د دې شیدو نه هم انتقال کیږي او همدارنګه د دې د مستو نه د کوچو نه د ټولو نه انتقال صورت نیسي. او د دې نه علاوه هغه هلته کومو کومو ځایونو کې چې دا خلک دا څاروي ساتي هغې سره په تماس کې اوسیږي. غواله شي اکثرا میندې خویندې دی ویلې زیاتره چې ښځې ښځې په دې خاطر باندې زیاتره پرې اخته کیږي چې دوی ګوره دا مسته جوړوي هغه به شار وي شودر لوشي د اشپزۍ سره اعتماد کوي. نو په همدې خاطر ده چې اکثرا زمونږ طبقې اوناس چې دی دا ډېر زیات په حیواني مورقه باندې اخته کیږي. بلې هو تداوی لري اما د تداوی نه وړاندې که اول په تداوی راشو نو د تداوی نه وړاندې ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې کوم ځای کې دا حیواني مورقه په چا کې ولیدلی شو او هغه په کور کې حیوانات لري دوی دې دغه حیوانات بوزي. هغه کوم ځای کې چې د حیواناتو ویترنران چې هغې ته ویترنر ویل کیږي یا د حیواناتو ډاکټر په هغې باندې معاینه شي تر څو که چیرې داسې موجود وي چې هغې هغه حیوان تداوی شي تر څو هغه منبع د منځه لاړ شي. او که چیرې یو شخص پرې اخته وي نو بیا په هغې صورت کې د دې خپله تداوی ده چې هغه تداوی چې تقریبا شپږ هفتی یا دوه څلوېښت ورځې دوام کوي چې په هغې کې مختلف رژیمونه دي د دوا چې یو رژیم یې پخپله ریفامپین دی او ډوکسیسیکلین دی چې د دوه څلوېښتو ورځو دپاره او یا د شپږو هفتو دپاره ورکول کېږي او د دې تداوی صورت نیسي. د دې د سوال دویمې برخې ته چې راشو چې هغه د توبرکلوز برخه وه، د توبرکلوز په برخه کې د توبرکلوز په برخه کې ډېر زیات مهمه خبره دا ده چې د اول د مریض سره چلند زمونږ جامعه داسې ډېره زیاته وروسته پاتې ده چې کله مونږ د توبرکلوز نوم اورو او یا یو کور کې چې یو څوک توبرکلوز وي نو دا کور ترېنه نفرت کوي، کرکه ترېنه کوي او لرې ترېنه تښتي، او حتی که یو بل لرې خپلوان یې خبر شي نو هغوی دا فلانکي کور ته مځئ چې هلته هغه سړی توبرکلوز دی چې تاسو توبرکلوز نیسي، هغې ته یو نوع احساس د کمتري پیدا کېږي دغه مریض ته، حتی د دې دغه تشویش او دغه حتی د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان سبب یا د ډیپریشن سبب شي. نو که چیرې یو کس په توبرکلوز باندې په یو کورنۍ کې اخته و، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه وروسته پاتې هیوادونو کې اکثران عامه پوهاوی ډېر زیات نشته او تعلیم هم نشته، دوی دغه خپل حفظ دغه خپل ځان چې دی وقایه کوي. نه، وقایه په دې معنا خو دا ده چې دی باید ماسک واچي تر څو د کورنۍ نور غړي هغه په امان کې وساتلی شي. خو بدبختانه چې مونږ مسلمان نانیو او په مسلمانۍ کې چې دی شک نشته، خو دلته ځینې احادیث دي په هغې باندې عمل نه کوو، چې هغه حدیث دا دي چې المسلمو من سلم المسلمون من لسانی و یده، مسلمان هغه دی چې د هغې د ژبې لاس نه او خولې نه بل مسلمان په امان کې پاتې شي. نو ته دا خپله خوله خو دې پټه ساته که نه، نو چې کله پټې نه ساتي تر ټوخیو کې پنجېو کې هغه ته ور دي. یا هم کله داسې کېږي چې دغه توبرکلوز ناروغ چې کوم دی دا ټوخي سره بلغم اچي، نو دغه بلغم چې ورسره راوځي دا په آزاده فضا کې
بله
په آزاده فضا کې په لار کې رواني توکیه چې دا بیا کله وچي دا د هوا په واسطه یو ځینه بل ته په اوبو کې یا په غذایي موادو کې کیناسته هغه نور وخړ دی کېږي. او د دې توبرکلوز دوا هم څه دی چې په کلینیکونو کې شته دی، د خپل د میعاد وي شپږ میاشتې اته میاشتې یو کال، او که چیرې مقاوم شي توبرکلوز بیا د هغې موده لوړېږي. او کله کله هم دغه خلک چې کوم دی دغه توبرکلوز دوا په صحیح ډول سره نه استعمالوي چې بنا ان مقاومت ایجادېږي چې د هغې حیات دپاره او همدارنګه د هغې د کورنۍ د نورو غړو د ژوند دپاره دا فوق العاده خطرناک ثابتېدای شي. نو مونږ په کار دا دی چې هغه کس توبرکلوز
بله ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب، دا چې وخت کم ده نور ډاکټر صاحب هم په تمه دي. مننه کوم ډاکټر صاحب. صفه تاسو راته وی چې تبرکل او بخیل به ته د غشیر ناروغي بیرته راګرځېدل شي کله چې وقایع وشي، تدابیر وشي، واکسین وشي؟
په یو منطقه کې واکسین شوی وشي او دوباره سهان د مکشوي وشي، نو طبابت اجازه ورکړي چې هغه مشکون ته چې د شیر یا چچک باسي پوهه دوباره هم ورته واکسین تطبیق شي. البته که ساحه اندی نه شي ووسی، که چېرته واکسین تطبیق شوی ووسی هیڅ نوع تشویش د دې ماشوم لپاره یا هیڅ نوع خطر د دې ماشوم لپاره نشته ده چې دا په شیریا په چک باندې واقع شي. او صرف هغه ماشومان چې هغه او یو څه د یادولو وړ ده چې هغه ماشومان چې د شیری دغه دوره تیره کړې ووسی هغه دوباره بیا نه مساب کیږي. که چېرته بیا هم ساحه اندیمیکه شي او یا شیر په دې منطقه کې شرایط وکړي، نو هغه ماشومانو چې یو ځل خپله دوره تېره کړې وي په عمر کې بل ځل په شیرې باندې نه مساب کیږي. او ډېری وخت لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبانو هم په دې موضوع باندې بحث وکړ، اشاره ورته وکړه، زمونږ ډېری تاکید په کورنۍ باندې همدا دی چې باید واکسین په خپل وخت باندې تطبیق شي، عامه زینتونه جوړ شي، د دولت سکتور نه سی سکتور نه موختنه هم ده چې خپل دغه د واکسیناسیون ټیمونه ډیر کې او هغه لري پروتو سیمو ته خدمات لري، او یا هم سی مراکز لري ته پاتې شوی دي. او په دغه امراض ګراف او ارقام هم لوړ تللي په هغه منطقو کې، نو باید هر تاجر باید د واکسینو خدمتونه ورته مهیا شي او ټیمونه ورته ولېږل شي. او بل ځمه چې ډېره مهمه خبره ده چې موږ خوارځواکۍ ته د د خبره د مرزونو مور ویل شو، ډېر هغه ماشومان چې دغه مافیت ضعیف ووسی، خوارځواک ووسی، وزن کم ووسی او هیموګلوبین کم ووسی، ډېر وخت دغه ماشومان ډېر زر دغه امراض او دغه ویروسونو ښکار کېدلی شي. چې بله غوښتنه مو همدا ده چې باید هغه لرې پرتو سیمو کې چې هغه خوارځواکي ماشومان چې غذایي توکو ته ضرورت لري او یا هم دغه ویروسو په مقابل کې دوی تنبیه کېدلی شي او مافیت یې پورته تللی شي، نو باید دغه غذایي توکي او دا خواړه ورته مهیا شي تر څو زمونږ ګراف
ډېره زیاته مننه ژوندوی سي احمد سي پورسوي کې ستاسو نظر مخ له څنګه کولای شي چې په افغانستان کې خلک د شری ناروغي په ډېر جدیت سره او په ډېر لږ مخ کې تدابیر وشي. مننه.
د نظافت مراعات کولای شي دوی اندازه کې چې یو څوک په شری ناروغي باندې اخته کې یا غدي جدا وساتلی شي د نورو ماشومان سره یو ځای نه سمدوی هغه ماشومان هغوی سره د یو ځای خواړه نه ورته ورکوي د هغې په خوراک چې کوم کاشوغه چې موږ شی استفاده ورته کېږي هغه د دوی ته نه استفاده کېږي. او بله خبر دا ده چې د دې لپاره د قوي غذاګانې کوم غذاګانې چې هغې کې موږ ویلی چې هغې کې پروټینونه موجود دي هغې کې ښې غذاګانې دي هر څومره ښه خواړه چې د دنیا اوسېږي هغه ورته ورکولی شي پریزونه دي نه پرې کوي په دغو باندې. او درېیمه خبر دا ده چې دې ماشومانو ته د دوی د کورنۍ کې که سابه لري که هر څه لري اغه نه د هیڅ دریغ نه ته کوي اغه ورته ورکی او دا د یو واکسینونو د هیڅ دوره کې د دې خپل ماشوم دی واکسین نه به واکسین نه کوي نه واکسین د خپل وخت باندې ورته ورکی نو ان شاء الله چې په دې سره به د دې ماشومان د همیشه لپاره تندرست سالم او د ټولنې خدمتګار به وي.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوندۍ سي ډاکټر سبان د خبرونه کې موږ سره برخه اخیسته به درون اوریدونکو په خبرونه کې را سره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق زاده د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کمین صفای او ترڅنګ د داخله ناروغي ډاکټر عبدالحق عبدالرزاق احمد زوی چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیسته تر بیا چې تاسو درنه حضور تذریګ په لاله مسپارم خو وخت
ته ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه نغمه یم تاسو د سندرو میلمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. اختر څنګه درته وخندم په دې زخمی شوندو خندلای نشم دوران وطن یو غم جن لوریا تا ته لاس نسرا کولای نشم
دوته پادمینه یک زارې دی وطن لالای بمینه